یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه هم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شي چاري د دې سات په خپرونه کې مو د افغانستان د دفاع وزارت نظر د داعش ډلې په اړه اخیستی دی. روسیې ویلي دي چې داعش په منځنۍ آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونې رد کړې. د پره امنیتي چارواکي وایي چې د ناامنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته لېږدول سوي دي. په ایران کې د یوې زلزلې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزي آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي.
نیروهای افغان توانستن که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرن. افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردن. فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است.
تر دې مخکې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف ویلي و چې اسلامي دولت ډله غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکوف دا خبره پرون د ګډو ګټو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 23مه غونډه کې کړې وه. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې د ناامنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته لېږدول سوي دي. ګلستان، بکوا، خاک سفید او شیبکو هغه ولسوالۍ دي چې رسمي کارونه یې په مرکز کې ترسره کیږي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب وایي چې ډېر ژر به دغه څلورو ولسوالۍ له وسلولو تصفیه سي. د نور ولسوالۍ د شوالي په خاطر د دغو ولسوالۍ مرکزونه مرکز ته لېږدول سوي دي. امنیتي ځواکونه پلان لري هغه ولسوالۍ بیرته ونیسي چې مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د دولتي سرچینو په حواله وایي چې د دغو څلور ولسوالۍ مرکزونه له یوه کال راهیسې مرکز ته لېږدول سوي دي. خو ځایي اوسېدونکي وایي چې تر مرکز پورې تګ او هلته د رسمي کارونو ترسره کول خطرناک دي. د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې په ختیځ ولایت آذربایجان کې به زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجه بلل سوی ده. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار پر ځایي وخت پر 2:00 وسو لږ تر لږه 160 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي او جزئیات هم روښانه نه دي. په سیمې کې تر زلزلې وروسته تر 40 زیات ټکانونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتره بللې ده. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د از پروشان شارګوټي ته نږدې و. د اروپا د مدیترانې زلزله پیژندنې مرکز به د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لرې بللې ده او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د نومبر پر شپږمه نیټه هم د دې هیواد د هرمزګان ایالت کې د 15.4 په شدت د زلزلې ټکانونه احساس سوي وو. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې لږ تر لږه 16 او په بصره کې 4 اعتراض کوونکي په ډزو وژلې دي. د بدسل کې ده چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو د کمیدو کومه نښه نشانه نه لیدل کیږي. پولیسو او روغتیایي سرچینو پرون پنجشنبه وویل چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو د بغداد په مرکزي برخه کې د شهیدانو پل ته نږدې په معترضانو ډزې کړې چې شاوخوا 15 کسان یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکو هڅه کوله چې پر دجلې سیند دوو پلونو ته نږدې خنډونه لرې کړي خو د بغداد د ښار لویدیځ غاړې ته واوښتل او هلته هغې زرغونې سیمې ته یې غوښتل ځان ورسوي چې دولتي ودانۍ او سفارتونه پکې دي. خو پولیسو یې د تګ مخه ونیوله. په بصره کې چې د عراق د تیلو د تولید مرکز هم دی پر هغو موترزانو ډزې سوي چې له څو ورځو راهیسې یې پرله ته پیل کړی دی. لږ تر لږه 4 کسان په دې ډزو کې وژل سوي دي. د عراق د جنوب په نورو برخو کې هم د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د روانو حکومت ضد اعتراضونو ګډونوال هغه عراقیان دي چې په حکومت کې د اداري فساد، بیکاري، د لومړنیو خدماتو له نشتوالي او نورو ستونزو شکایتونه لري او په دې هیواد کې د ګاونډي هیواد ایران د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه لري. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کورد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنگټن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانه ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید د امریکا خزانې ته نه، بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. هوفمن زیاته کړه هدف دا دی چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره شي چې د داعش ټلې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روسي تر دې ادعا وروسته چې داعش په افغانستان کې اډې جوړوي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی شکست خورده.
په کونړ کې پلسکونو قابلې او نرسانې فارغه شوې.
موږ دې په خاطر د دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر لس میلیونه ډېر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. د خوست کابل د لارې پر اوږدو جمپونه زیات دي.
د جمپونه ټیټ جګولای لارې زخمي، زنانه غریبه وه، د ملا برېښنې کړه او ډېر په تکلیف وه.
زما رایه زما حق پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو مخکښو ډلو د استازیو بحث لرو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلي چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو هیوادونو یا سی آی اس د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړي چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په چوکاټ کې د ځینې وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوي او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدل چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان تمرکز جوړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللې، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړه کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړی چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې افغان ځواکونو داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اوس دا ترهګره ډله د لمنځه تلو په حال کې ده. فارن پالیسي خپرونې روانه اونۍ د داعش په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتو د لاس آله وبلله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. تیر کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا متحده ایالاتو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي لیکي په روسیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البته البغدادي تر دې وروسته معلومه شوه چې د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. فارن پالیسي بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر یوې ډلې پورې دا تور پورې کوي چې داعش امریکا رامنځته کړی. فارن پالیسي څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه د دې لپاره پیاوړې ده. پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تل دا وایي چې داعش ډله ځپل شوې ده، خو بیا هم دا ډله په افغانستان کې فعاله ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسان فارغ شوي. د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو څرګندونې له کونړه د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکي زازرې ما چې خپل خويندو خپل مندو هغه کم خدمات او هغه سک پوها او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خويندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته ترسره کړه او ویلې تر څو پوری هغه مندو او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کوو او د خپل ضرورتلې او کړیدلې ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونه کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عامه روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عامه روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره روانایی لري کمزای کې خالی بستون لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهدم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه
هغه وای د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شوو وڅلویښتو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي، خو د خزینه ډاکترانو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي.
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکترانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% زمنګ کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته، خو 50% لا اوس هم منګه د قزینا ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې و چې لویخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسان په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عامه روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې له 50% تر 40% پورې ښځې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار شیرشاه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. نوابي زیاتوي چې اکثر ښاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ د فرشتې جلال زوی په راپور کې تفصیل اورو.
د کابل اوسیدونکي روشنا حبیبي وایي له انټرنټ پرته به یې زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یوه حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی ده. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیه ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که سواد هم درلودی له انټرنټه کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک یې د انټرنټ لپاره هم مصرف کړي. ملکې خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایی دی، په کریډیټ پیسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خپور شو ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنټه کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنټ کاروونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو ښځو شمیر کم سوی چې له انټرنټه کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې له انټرنیټه کار نسی اخیستلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همدارس په تاجکستان کې د ازادي راډیو د هغو خبریالانو د فعالیت د دوام غوښتنه وکړه چې د کار جوازونو د اعتبار موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا راډیو، ازادي راډیو د ژورنالیزم لوړو اصولو تجمنه ده او لدې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسېدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې شپږو ژورنالیستانو ته د شپږو میاشتو لپاره او یوه ته د دریو میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو یولسو تر اوسه ځنډېدلي دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمام سازمانهای خبرنگاری در داخل تاجیکستان، تمام سازمانهای خبرنگاری در بیرون از
تاجیکستان، تاجیکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجیکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادۍ راډیو له خبریالانو سره د مور مېری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادۍ راډیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی. د تاجکستان جمهوري ریاست له ولسمشر رحمان سره د ازادۍ راډیو د عمومي رئیس له کتنې وروسته په یو بیان کې د ښاغلي رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو د فعالیت د بندېدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د ازادۍ راډیو 13 ثبت شوي خبریالان په ازادۍ سره کار کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادی راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرای زم حق پروګرام درو او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رای شمیرنې پر سر یو بحث پکې اوریدل شي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادی راډیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خصوص په خوست او په حقیقت کې پکتیا ته مخه کړو. پر جنو لارو د جمپونو نه موجودیت ترافیکي پیښې زیاتې کړې دي، خو د خوست کابل د لوی لار یو شمیر موټر چلوونکي او مسافر له ډیرو جمپونو شکایت کوي. دا څه باندې 230 کیلومتره لار په پکتیا تیری شي. د پکتیا له مرکز زموږ خبریال احسان آرین د مسافرو ترڅنګ د زړه له ناروغ او یو تن موټر چلوونکي سره چې د ملا د تیر د عملیاتو ناروغ یې لېږداوه په دې راپور کې خبرې کړي.
د خوست کاردیز او کابل ترمنس په لویه لاره د ګڼشمیر جمپونو موجودیت نه یوازې موټر چلوونکو او مسافرو ته ستونزې پیدا کړې، بلکې د زړه په ناروغۍ د اخته ناروغانو لپاره یې هم ستونزې ایجاد کړي. شاکر الله شاکر د زړه هغه ناروغ دی چې کابل ته یې د تداوی په موخه سفر کړی او د خپل سفر کیسه داسې کوي:
هر کله چې زه سفر کوم د خوست څخه کابل ته، د اکثره جمپونو او د سړک د کانډو کپر له وجې ځینې وخت د ډرایور څخه غوښتنه کوم تر څو زه لږ دمه وکړم د موټر څخه کوز شم. نو دا هغه جدي ستونزه ده د سړکونو کې جمپونو او کانډو کپر ځایونو له امله.
یوازې شاکر نه ده چې له دې ستونزې کړېږي. د محمد رحمان زدران په نوم موټر چلوونکی هم د هغه ناروغ کیسه کوي چې په وینا یې د ملا د تیر عملیاتې کړی وو او خوست ته یې راانتقاله وو. دی وایي:
د جمپونه ټیټ جګولی لاریا زخمی، زنانه غریبه وه، د ملا برېشنې کړی او ډېر په تکلیف وو. و دومره زړه مو سره خوړو په دلیار کې چې نه منله خبره وه. درې نیم ساعته څلور ساعته مزال دی، شپې ګنټې مزال مو پسه وکړو.
د لطیف په نوم یو بل موټر چلوونکی وایي: د خوست او ګردیز ترمنځ په عمومي لاره د کابو 180 چمپونو موجودیت د دوی د نقلیا وسایطو تخنیکي ستونزې هم ډېرې کړې. دوی وایي زیاتره دغه چمپونه یا مڼې د عامو خلکو له لورې له ضرورت پرته جوړ شوي دي.
180-150 کم زیات داسې چمپونه دي. تکلیف خو دین دا تکلیف دی چې لیدر دی ټیر دی زګای چې دا یو رقم دروغه جمپونه جوړ کړی دی چې ټیر وای په تیزه سره ټیر او پټ سی ډاډی کیم سیمونه کې وځي.
د خلکو موټر چلوونکو د غسنځمو د پکتیا د ولایت مقام او د سرکونو د ساتنې د ریاست له مسؤلینو سره شریک کړه. د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت او د سرکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتی ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې د لوی لارو په مسیر کې ترافیکي تخطي کوي هغوی سره قانوني برخورد وشي تر څو دوی له احتیاطه کار واخلي. په ورته وخت کې د خلکو به هم زموږ غوښتنه دا وي چې ځای په ځای باندې د دغسې بې ځایه موانعو له ایجاد څخه ډډه وکړي.
بالکل، دغه زمانه چې ځینې خودسرۍ موجودې دي یا د ولس د خوانه او یا د نورو ارګانونو د خوانه، نو دغه ته هم زموږ پام دی انشاءالله ولعزیز که کله موږ سره ځینې امنیتي چارواکي کومک وکړي، همکاري وکړي، نو دغه به موږ ګریډ بیکو او اموار بیکو او دغه جمپونه به لمانځه ویسو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي په لویو لارو کې د جمپونو جوړول د ترافیکي اصولو خلاف عمل دی. خو دا چې د خوست او ګردیز ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې شته جمپونه به کله له منځه یوړل شي، د مسؤولو ادارو عمل او وخت به یې ځواب ووایي.
تاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکیمې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکیمې مو دا دوه کاله کېږي زموږ ته دولت نوشته کړي کتابچې را کړې دي، موږ ته معاشونه نه راکوي، زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. موږ زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي، اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ چھوڑا ہے ان کا ہوڈر بہت مشکل دی او کوبل تا مونگ نٹلو آلتا ہونے لگے گی مونگ کو منتقا ہوڈیرا غریب منتقا دو دے حکومت نے مونگ داخلہ دو چی مونگ تدا لیا فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیا را دو دے ٹاک بونڈ را دو مونگ سدا پٹون لسلے سدا مشکل حال کی نو زدا زدے کر کون کو نہ ڈیر ہلامن یم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پورا رسیدلو سمسونو کې به په پایل کې له مخابراتي شرکتونو د شکایتونو یو دوه سمس را واخلو. خپل وخت صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي چې د روشن مخابراتي شبکې له یو کال راهیسې خپل فعالیت په علیشنګ ولسوالۍ کې بند کړی دی. شفی جان د خوست له زدرانو لیکي افغان بي سیم شرکت موبایل د شپې لخوا په دغه ولسوالۍ کې کار نه کوي. عبدالسلام سالار د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې ادعا کړې ده چې دوی ته مرستې نه رسیږي، مرستې ځینې وکیلان او اربابان خوري. سید رحمان تسکین له وردګ ولایت څخه لیکي د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره باید اعلان شي او په یوه او بله پلمه ونه ځنډي شي. عبیدالله له کابل لیکلي دي د انتخاباتو د رایو د نتیجو د اعلان د ځنډ علت څه دی، تازه خبر څه دی؟ تازه خبردار چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیله منه ده د رای ورکولو د نږدې 2000 محلونو د رایو د ګڼلو چارې سر له سبا پیل شي. اغلی نورستانی وایي چې یو انتخاباتي ټیم دوی نه پرېږدي چې رای په ولایتونو کې بیا وشمیرل شي، او دا ټیم ټینګار کوي چې شاوخوا 3 لکه ګډوډې رایې باید لومړی باطل اعلان شي، بیا به دوی ته اجازه ورکړو چې دا نورې رایې حساب کړي. جعفری پراستول اسمس کې لیکلی دی په چین کې د سولې د بحثونو غونډې ته خوشاله دی او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي. عبدالرحمن له کابل پراستول اسمس کې لیکلی دی که د سولې خبرې پیل شي لومړی باید دا شرط ومنل شي چې د افغانستان حکومت او طالبان د اوربند موافقه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پورې په د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د انتخاباتو د دوو مخکښو ډلو د استازو نظر د رایو د نتیجو د اعلان د ځنډ په اړه درسره شریکوو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي هغه څرګندونې ردوي چې ویلي و داعش په مرکزي آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. د روسیې د امنیتي چارو د فدرال ادارې مشر الکساندر بورچینکو ویلي و چې اسلامي دولت غواړي په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون کړي دي. د فرا امنیه قوماندانۍ وایي د ناامنیو له کبله د 4 ولسوالیو مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته لېږدول سوي دي. ګلستان، بکوا، خاک سفید او شیبکو هغه ولید چې رسمي کارونه په مرکز کې ترسره کیږي. د فراد امنی قمندانی وایان وی چې ډیر ژر به دغه 4 ولسوالی تصفیه شي. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په ختیځ ولایت آذربایجان کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی ده. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار وختي سوی لږ تر لږه 160 کسان ټپیان سوي دي. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې لږ تر لږه 16 او په بصره کې 4 اعتراض کوونکي په ډزو وژلي دي. دغه اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کورد جنګیالوی ته انتقالیږي، نه د واشنگتن خزانې ته.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو په جنورایو د دوه مطرحو ټیمونو ترمنځ جنجال ته ځانګړي کړي. دغه بحث مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیره رسا، د دولت جوړونکو ټیم ویان جمال ناصر اصولي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون رابللي، خود انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه بحث کې ګډون ونه کړ. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سمیره رسانه پیلو، په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ته موږ دا برنه ورکړې و خو دوی نه پی ګور حاضر نه سول. سمیره رسا په دې برخه کې تاسو مسول ارګان په توګه نه خو ګډ ارګان په توګه کار کوي، که د انتخاباتو په اړه راته ووایي چې انتخابات کوم کارونه مخکې.
سپاسګزار. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنونده های رادیوی شما. کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تلاش هایی که کرده و خیلی هم مدیریتش قبل از انتخابات بهتر بود و قابل تقدیر بود که در قسمت برگزاری انتخابات تلاش های خود را انجام داد، ولی متاسفانه نظر به ارزیابی های یک ماه بعد از روز انتخابات از کارهای کمیسیون انتخابات کردیم، متاسفانه ضعف ها و همچنان خلاهایی در قسمت کارهای از اونا وجود داشته، از جمله وقت کشی که متاسفانه فاکتور اصلی انتخابات که زمان است و اینا در نظر نگرفتن و مطابق به تقویم انتخاباتی و
کارهای خود را پیش نوی برن که یکی از چالش های عمدهش بوده. و همچنان یک مورد دیگه که همیشه که میسونم تحت تاثیر قرار داده عدم موجودیت وحدت عمل است که تا هنوزم که میسون مستقل انتخابات موفق به این نشده که اینا یک صدای واحد را از نهاد مستقل به عنوان به نام کمیسیون انتخابات بیرون بکشن، تا اینکه اعتبار و اعتماد مردم و همچنان دستای انتخاباتی نسبت به انتخابات، پروسه انتخابات و فیصله کمیسیون انتخابات بیشتر شود. و همچنان حالا با یک اطلاع دیگه که ما به دست آوردیم و دیروز آخرین گزارش را که آوردیم، بیشتر ما نقد میکردیم که شاید کمپانی در ملک اکثر معلومات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نده، ولی نظر به آگاهی که ما حاصل کردیم، کمپانی در ملک تمامی آگاهی ها و اطلاعات را در دسترس کمیسیون قرار میده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به این نیست تا این معلومات را با مردم و با دستای انتخاباتی و با ناظرین شریک بسازد. کمیسیون انتخابات در این قسمت باید وضاحت بده و مواردی که بیشتر موارد اختلاف و نزاع بین دستای انتخاباتی هم قرار گرفته و سبب بی‌اعتمادی از اینها نسبت به انتخابات شده را وضاحت بده. و یک نکته آخری که بیشتر جلب توجه شده و دستای انتخاباتی نسبت به او اعتراض دارن، 137,000 رأی است که شامل قرنطین شده و اینا یکی از دستای انتخاباتی اونا میخواهند که باید وارد شود، بعضی ها میخواهند باطل شود. به اساس قانون اگرچه که میسون صلاحیت داره تا در قسمت باطل کردن و همچنان وارد ساختن ایارات تصمیم بگیره، ولی بان هم وقتی که اعتراضی از سوی دستای انتخاباتی چون ذی‌نفع در انتخابات هستند و برد باختی از اونا مطرح است، وقتی اونا اعتراض میکنن پس که میسون مکلف است در قسمت تعیین تکلیف از اونا وضاحت بده.
خودون سب که در تو چه انتخابات خپلواک میسون هغه راپور چې در ملک کمپنی له خودی تسپارل سوی د تاسو تسپارل تاسو سره شریک کړی د کوم ستونزې کې موجود وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. متاسفانه چې تر اوسه کمیسون حاضر نه دی چې موږ قانوني او مشروع غوښتنو ته چې موږ په بیلابیلو رسمی ډول په بیلابیلو وختونو کې له کمیسون څخه وضاحت غوښته یا مو ځواب غوښته، کمیسون حاضر شوی نه دی چې موږ ته ځواب راکړي. لاس مکتوبونه موږ استولي دي خو تر اوسه د یو ځواب هم موږ ته نه دی راکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د قانون د انتخاباتو او د طرز العمل له مخې دا د ټولو کاندیدانو حق دی په ځینو مواردو کې دوی وضاحت وغواړي، ځواب وغواړي، او کمیسون مکلف دی چې ځواب ورکړي. هغه راپور چې در ملک ورکړی دی کمیسون ته، په هغې کې څو موارد ته اشاره شوې ده چې
تاسو سره شریک سوی تیم سره
موږ سره نه دی شریک شوی، مګر هغه فیصله چې کمیسون کړې ده هغه موږ ته د منلو وړ نه ده او هغه ناسمه پرېکړه ده. په دې معنا چې کمیسون تر اوسه د 1,200,000 رایو چې هغه مخکې او وروسته له وخت څخه استفاده شوي دي، په دې اړه کمیسون تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. زموږ تمه دا ده چې کمیسون په دې باندې پرېکړه وکړي، د قانون د انتخاباتو او د طرز العمل له مخې هر هغه رایه چې له 2 بجو مخکې او یا له 3 بجو وروسته، بیا کله چې کمیسون صلاحیت لري چې 2 ساعته پورې دا وخت اوږد کړي چې د انتخاباتو پورې 2 ساعته وخت نور هم تمدید شو تر 5 بجو پورې، له 5 بجو وروسته هر ډول رایه چې ورکړل شي هغه باطله ده. او دا در ملک تشخیص کړی ده چې 1,200,000 رایې کیږي. په دې اړه باید کمیسون پرېکړه وکړي، دا د قانون او د طرز العمل له مخې دا باطلې رایې دي. متاسفانه تر اوسه کمیسون پرېکړه نه ده کړې. همدارنګه د تصفیې په اړه چې هغه د تکراری ګوتو د تکراری عکس څخه د عکس مسله ده یا د تکراری عکسونو مسله ده، په دې باندې تر اوسه کامله تصفیه نه ده شوې. هغه ستانډردونه چې تعین شوي وو، ستانډرد په ټوله نړۍ کې له 10% څخه تر 50% پورې مشابهت دی. په داسې حال کې چې در ملوک یا کمیسیون د انتخاباتو په وینا دوی اته 15% د مشابهت پورته کړی دی. په داسې حال کې چې دا د قرارداد له مخې 50% ده، او دوی باید په دې اړه باندې وضاحت ورکړي او دا تصفیه باید کامله کړي. همدارنګه د جی پی ایس مسله ده چې په قرارداد کې په روښانه ډول راغلي دي، وخت د محل مسله ده. کمیسیون تر اوسه په دې اړه تصفیه نه ده کړې.
تاسو خو
او د تکراری ګوتو مسله
خو ځکه تاسو وایئ چې موږ سره دا راپور نه ده شریک کړی، دغه معلومات تاسو له کومه کړی دي؟
دا معلومات هغه معلومات دي چې کمیسیون ته ورکړل شوی دي. کمیسیون حاضر نه دی چې په دې اړه تصمیم ونیسي. کمیسیون یوازې د یو اتیا شپږ اتیا زره رایو باندې تصمیم نیولی دی چې هغه یو ایمیل در ملک موږ ته مستولی دی، کمیسیون ته مستولی دی. او زموږ تمه ده چې کمیسیون باید د څلورو مواردو باندې تصمیم ونیسي او له تصمیم وروسته بیا موږ تفتیش او بیا شمېرنې ته لاړ شو. په دې برخه کې یو مورد د 1,200,000 شپږ سو دېرش وچ رايو مسله چې تر اوسه متاسفانه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی. دا غره دی چې قرنټین چی وی دی هیڅ نه و د هغه طرز العمل لمخې د باطل رای دی فصو دلیل زر ته دلایل وایي چې
یو بل شته راځو. تاسو خو یوزر لری پاسورډ لری دغه یوزر او پاسورډ کې تاسو د خپل راپور نه سیکتلای
ګوري د راپور کتل یو مسله ده او د دغه تصمیم چې څومره رای باطل شي وي دي څومره رای پاکي دي دا کمیسیون ته ورکړ شي. موږ ته د ټول غزنی ال تشته خو موږ وایي چې کمیسیون باید په دې فیصله وکړي او دغه یو سلو ودي زره رای دا په اصلي سقف کې نه دی ځای شوی او ټر پروسس چې دی هغه اصلي رای دي چې هغه په نظر نه هادو نه کتل شي. موږ هم دې چې کمیسیون هم مګر کمیسیون دا په اصلي سقف کې یو ځای کړی دی په دا سال کې چې دا تر اوسه قرنټین کې دی او موږ وایو چې دا باید قرنټین ته لاړ شي. عمومي سقف د کمیسیون د درملوک لور شي شو ول اصله کو یو نوي زره نن نن لاسته کو دوه ډیر زره کمیسیون راغی نن لاسته کو دوه ډیر زره اعلان کړي په دا سال کې چې د دغه یو لکه وډیر زره رایو په اړه هیڅ نو قانوني مرجع او سند نشته زه غو دلیل کې اجازه راکوي چې درته ویل چې ولی مونږ غواړو چې دا رای باطل دي نه یوازې مونږ ټول کاندیدان بغیر له یو ټیم څخه ټول غواړي دا باطل دي او دا معلومه نه چې دا رای دي چا دي. مونږ وایو چې شفافیت باید تضمین شي د شفافیت مخنیوي باید ونی شي. طرز العمل وایي کچېری په یو محل کې یو ډیوایس کارونه کوي د لومړي ډیوایس چې په دویم کې اچول کیږي ناظرونو ته بخودل کیږي په جورنال د محل کې به ثبت کیږي بیا به لاغي ورسته استفاده ترنه کیږي. هیڅ ځای کې دانه دې سب شوی چې لومړی چپ اخیستل شوی په دویم چپ اچول شوی وي. هیڅ ولایتي کمیسیون مرکز ته گزارش نه دا ورکړی فقط ووش ډیوایسونو گزارش ورکړ شوی چې ووش ډیوایس خراب دي ووس ول سو ډیوایسونه مسله راپورته شوی چې یو لکه ودی زر راي دا په هیڅ وجه قابل قبول نه دي. هیڅ ولایتي کمیسیون گزارش نه دا ورکړی مرکزی کمیسیون ته چې ویلي چې دا دغه سند پر اساس باندې
بیا ورسره
دا ډیر مهم بحث دی ځکه دا مهم دی چې خلو ته بیت وضاحت ورکړ شي ولی یو لکه ودی زر راي باطلېږي. درېمه خبره دا ده چې په دې باندې د کمیسیون فیصله یا سبب نشته چې دا د قرنټین څخه راوځي لسخ سره دی وزایش چې کله چې مسبب نه او کمیسیون درملو په خپل سر د صلاحیت نه لري چې دا رائے یو ځای کی نو د کمیسیون هیڅ نو فیصله نشته هیڅ ناظر هیڅ مشاهد په دې اړه خبر نه لري چې دغه ځکه ډیوایس خراب شوی او د دویم ډیوایس نه استفاده شوی. کله چې د دویم ډیوایس نه استفاده شوی د لومړي ډیوایس راپور ولې راغلی دی د لومړي ډیوایس راپور راغله په هغه کې صفر دی
په دې معنی چې
لومړي ډیوایس هم کار کاوه که کار نه کوي ولې ریزر شیټ راغلی دی.
اوس څه محترم د هم پالنې ټیم وای چې موږ ته دغه راپور نه درکړل شوی تاسو ټیم ته دغه راپور رسیدلی
د لوی بخون کې خدای په نامه ګوري د درملو کمپنۍ کوم معلومات چې د ټاکنو کمیسیون سره شریکوي دا په دې معنی نه ده چې دوی باید د ټولو ټیمونو سره شریک کړي یا زموږ سره یا د نورو ټیمونو سره. دوی مستقیم کار کوي د ټاکنو کمیسیون سره د ټاکنو کمیسیون په هغې باندې بیا د پریکړې صلاحیت لري چې دوی هغه پریکړه ومني او که وی نه مني. دا یوه موضوع ده د بحث. بله موضوع دا ده کله چې موږ ټیمونه راجګیږو د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې کومې رایې باطلې کا او کومې رایې باطلې مه کا او یا هم په دې ډول وایو فلانه رائے د منلو وړ دي او فلانه رائے د منلو وړ نه دي. موږ څه کارایو بلې موږ څه کارایو د طرز العمل او د قوانینو د ټاکنو قانون هلته موجود دی. په کوم صلاحیت موږ د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې ته دغه کار وکړه؟ آیا د ټاکنو کمیسیون استازیتوب مو کوو؟ آیا مشرتوب یې لرو؟ نه. د ټاکنو کمیسیون د لاسمې مادې په اساس باندې چې هیڅ شخص حکمی او حقی شخص نشي کولای د ټاکنو کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کوي
د ټیم رضایت خورته مهم ده باید ترلاسه
رازم پام دې ترازم. کله چې د ټاکنو لاسمې ماده په صراحت سره دغه موضوع وایي هر هغه څوک چې د ټاکنو کمیسیون په صلاحیتونو کې لاسوهنه کوي مجرم پیژندل کیږي. یوه مسله. دوهمه مسله هغه رای چې باطل اعلانوي هغه زموږ د ټیمونو کار نه دی، نه د احمد دا او نه د محمود. دا کار د چا دی؟ دا د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون درې نویمه ماده په صراحت او په وضاحت دا وایي چې یوازې د شکایتونو کمیسیون کولی شي چې رای باطل او نه باطل اعلان.
په قانون کې داسې راغلی دی چې کله یو مشکوکې رای د باطلېدلو حق د شکایتو کمیسیون نه لري دوی یو ټیم جوړوي د انتخاباتو کمیسیون سره په ګډه دا ټیم دی
هغه په هغه صورت کې
تاسو د یو لک اووه دېرش زره رایو د بطلان صلاحیت د کمیسون بولی نه د ټیمو.
ګورئ، 1,10,000 رایې نه باطل شوي دي او نه قرنطین شوي دي. دلته یوه تخنیکی مسله ده چې هغه باید وضاحت ورکړو. هغه دا ده، یو مرکز ته دوه بایومیټریک ځي. یو بایومیټریک که چیرې خراب شه، د خرابۍ په صورت کې بیا د بکاپ او یا هم د اضافه بایومیټریک څخه احتیاطي بایومیټریک څخه استفاده کی. هلته څه شوي دي؟ لومړی بایومیټریک، دواړه بایومیټریک په یو ډول دي، لکه دوه آیفونونه، لکه دوه سامسونګ په یو ډول ټلیفونونه. یو په سهار کې ان شوی دی چې د هغې ریزلټ شیټ صفر تللی سرور ته، بیا کار د کوم نه اخیستل شوی دی، دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی. یعنی دا په دې معنی ده،
خو د دواړو بایومیټریک سیریال نمبر به په هغه کې سرور کې موجود
دی. په دواړو بایومیټریکو کې هماغه لیست موجود دی، واټر لیست موجود دی. په دواړو بایومیټریکو کې هماغه کوم سیستم چې اول بایومیټریک لري او کوم صلاحیت به وایو چې اول بایومیټریک لري دویم هم لري. بنان د دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی، په هغې کې د تذکرې کاپي شته دی، په هغې کې عکسونه شته دي، په هغې کې هغه څه چې قانوني دي، په قانوني ډول هغه رایه شمیرل شوې ده، رایه اچول شوې ده. هغه بایومیټریک په آخر کې د ورځ په آخر کې هغې هم ګزارش تللی دی سروار ته چې مثال سل رایې په دې بایومیټریک کې کارول شوي دي. بنان څه وشول؟ کله چې دغه بایومیټریکونه راواخیستل شول، په دې باندې فیصله کېده، به درملو کمپنۍ په دې باندې بحث وکړه، ویلیدل چې آیا په دې کې درغلی شوې ده او که نه ده شوې. دوی ټول مسایل د دې ولیدل، د یو ایمیل په اساس باندې دوی ته خبر ورکړ ټاکنو کمیسیون ته چې په دې کې هیڅ درغلی نشته، دی پاکې رایې دي، مطلقې پاکې رایې ویلي دي. ګورئ، کله چې درملو کمپنۍ وایي چې پاکې رایې دي او دوی سروار ته داخلوي، دا داخل شوي دي. دا د بحث وړ موضوع اوس نه ده چې موږ بحث پرې کوو، پام دې ما دا خلاصه ده. یو څه چې تیریږي هغه تیر شول. زه دلته یوه موضوع وایم. زه د دولت ساز ټیم په نمایندګۍ یا د ویان په حیث باندې چې دلته ناست یم، زه د دې صلاحیت نه لرم چې د ټاکنو کمیسیون ته ووایم چې دغه باطل که او یا نه باطل که او یا هم د باطلولو وړ دي. ګورئ، د دې صلاحیت زما سره نشته. په دې باندې بیا راځي
په همدې موضوع سره ویشلی دي.
یو کمیشنر دی چې هغه ګورئ دوی چې پریکړه کوي، اته کمیشنران یعنی د دوی اکثریت باید د پریکړې په اساس باندې رایه سره واچوي. کله چې اکثریت وتوانېدل چې یو پریکړې ته رایه ورکړي، هغه پریکړه قابل د اجرا ده. یو کس هغه څوک چې د یو ټیم څخه نمایندګي کوي او د هغه ټیم د پاره شپه ورځ کار کوي، هغه نشي کولی چې په پریکړو کې دخالت وکړي.
له دواړو ټیمونو نه پوښتنه کوم. لومړۍ پوښتنه له خورزون صاحب نه پیلو. تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایتونه کړي دي چې ناظرین راځي، هلته ټیمونه راځي، په وړکۍ مسلې باندې موږ سره لانجه کې، حتی موږ پروسه چې مخکې ځي دغه درېږي. دغه خبرې واقعیت لري؟ د لپاره چې وړکۍ مشکل پیدا کړي، هغه ټی موږ کار خنډ ګرځي.
مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشم، زه غواړم یو مورد ته اشاره یو دا چې موږ له کمیسیون څخه وضاحت غوښتی دی. د کمیسیون مکلف دی چې زموږ دپاره یو قانع کوونکی ځواب پیدا کړي، د طرزالعمل او د قانون په مطابق او یا د هغوی په رڼا کې. موږ یوازې او یوازې د طرزالعمل پلی کېدل غواړو، د قانون پلی کېدل غواړو. ما درته مخکې دلایل ویلي، دغه 1,10,000 رایو په اړه هیڅ نوه قانوني مرجع سند نشته او یا قانوني پړاوونه نه دي طی کړي چې ما درته ویلي کوم ځای کې شوي دي. بیا چې اصولي صاحب وایي چې دا د دویم ډیوایس څخه استفاده شوې ده او هغه پروسیجر چې ده څنګه تشریح کړي، چې زه نه غواړم بیا تکرار کړم چې وخت ونه نیسي، څنګه دوی مطمئن دي چې دا شیان دوی دغسې شوي دي لکه دا څنګه چې شوي دي؟ زه درته وایم چې په لومړي ډیوایس کې طرز العمل دی، که لومړی ډیوایس کارونه کی چپ باید دویم د انتقال شي، نظرونو ته وښودل شي. د دوی نظر د موخې چې په دغه ځای کې دا پروسه دغسې طی شوې ده. زموږ نظر د مشاهدین او یا خپل کمیسیون ودی وایي چې په کوم محل کې دا کار شوی دی. دویمه مسله داسې ده چې دا زموږ حق دی چې له کمیسیون څخه وضاحت وغواړو، دا زموږ حق دی چې په کمیسیون څخه معلومات وغواړو، او دا د نورو ټیمونو حق دی. موږ د کمیسیون په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې، او شته ټیمونه چې ټیم چې پر کمیسیون فشار راوړي او هغوی نه پرېږدي چې هغوی په دغه موارد کې فیصله وکړي، ځکه هغوی هم په دې پوهېږي دا رایې باطلې دي او دا رایې باید کمیسیون باطلې اعلان کړي. مګر فشارونه پېدی او زموږ تمه ده چې کمیسیون خپل استقلالیت حفظ کړي او د هیچا فشار ته تسلیم نشي. هر هغه چا چې تخلف کړی د قانون له مخې هغه مجرم دی. تصور دل چې نه لکه رای لاړې باطلې شوې، هغه رایې وي چې قرنطین بایومیټریک نه وي، هغه رایې وي چې صندوق کې اچول شوی وي، دا تخلف دی. ځکه او په دغه اوسنی پروسه کې هم چې چا تقلب کړی تکراري ګوتې، دا باید تعقیب شي، او دا د کمیسیون وظیفه ده، صلاحیت ده چې دوی باید ځای پیدا کړي او دا خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته استفاده کړي. او مخکې چې اصولي صاحب کومه خبره وکړه، تفسیر چې څنګه تفسیر دی چې نه هغه څه چې لاړل، زه فکر کوم دا تفسیر به پرېږدو دا خپله کمیسیون ته، کمیسیون په خپل کار ښه پوهېږي. زموږ تمه دا ده چې کمیسیون څخه باید دواړو ټیمونو ته، نه تنها موږ دواړو ټیمونو ته، بلکې دا دیارلس څوارلس ټیمونو ټولو ته باید قناعت ورکړي، نظرو نهادونو ته، کورنۍ او بهرنیو څارونکو ته، دوی ټولو ته باید قناعت ورکړي، او دا د کمیسیون وظیفه ده. درېیمه خبره دا ده چې
کپلانو ټوګه کراتوې د مزاحمت خبره دی،
انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت، موږ ټیم هیڅ کله مزاحمت نه کړی، ټول هغو پروسو او پریکړو ته موږ احترام کړی چې کمیسون وځ کړی دی. که زموږ ناظرونو ته تاسو وګورئ، پاغه شپه چې قلفه مات شو، زموږ ناظرونو ته ویل چې زموږ ووتلو، موږ هیڅ ډول مخالفت نه کوي، جنگ زموږ ناظرونو نه کړی، زموږ د ناظرونو څخه کارتونه کمیسون نه اخیستی، دا چې چا مزاحمت کړی لاغوی څخه کارتونه واخیستل هغه معلوم دی.
اصولي صاحب قدرت هوا چې رښتیا هم دا ټیمونه مزاحمت کی؟
بالکل، زه دا تاییدوم. ځین ټیمونه دي چې یوازې غواړي چې د پروسه مختله کی، غواړي چې پروسه د جنجال سره مخ کی، غواړي چې پروسه دغه سن خلکو ته وخی چې ګواکې د پروسه به اعتبار ده. دوی یوازې غواړي چې پروسه به اعتبار وخی خلکو ته، تر څو چې یادویم پړاو تاویا هم هغه خوبونه چې په خوای لیدل چې دلته باید سرپرست حکومت وي او یا نور حکومتونه په غیر قانوني ډول راشي، هغه مسله ده. واضح ده اوس ټولو ټیمونو ته چې دولت ساز ټیم برای موندلای دی، یوازې اعلان پاتې ده.
مخکې قضاوت باید موږ تاسو
ګوره، قضاوت موږ په هغه څه کوو، قضاوت موږ په هغه څه کوو چې
رسمي اعلان نه ده،
زم دا وایم یوازې اعلان پاتې ده، نور ټول پویږي په همدې باندې چې ورځ په پتیاره باندې ورځ
راځو د مزاحمت خبرې ته.
مزاحمت ځینې ټیمونه کوي، ما وویل چې ځینې ټیمونه د دې لپاره چې پروسه کې مشکل ایجاد کړي. یو مسله، بله مسله خوځون صاحب وویل چې نه کرای د دولت ساز یا د نور ټیمونو باطل شوی دي، تر اوسه یو رایه باطله شوی نه ده. کله چې موږ د باطل باندې باطل رایو بحث کوو، باید قانوني پړاونه یې وپیژنو. تر اوسه د ټاکنو کمیسیون یا د شکایت کمیسیون د باطلولو په اړه باندې اصلا هیڅ نه دی ویلي. یوه موضوع. دوهمه مسله دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ دوه اتیا خوښه رایې بې اعتباره کوي، دا هم باطل نه دي. دوی د بې اعتباره او د باطلولو په منځ کې باید دلته تفاوت وپیژني. هغه دا دی چې بې اعتباره رایه هغه دي چې بیرته څیړل کیږي، د دې نه امکان لري چې د دوه اتیا زرو رایو څخه لس زره، شل زره، دیر زره، حتی د نیمو نه زیاتې رایې بیرته لاړې شي سروار ته او پاکې وشمیرل شي. یعنې دا د څیړنې لاندې دي. مسله دا ده. بله مسله، دوی ویل چې د یو لک اووه دیر زرو رایو په مورد باندې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړ شوی. څه بله مسله وایم، ډېره کلیوالي، هغه دا ده چې کله چې د درملو کمپنۍ صلاحیت د دوی لري چې کومې رایې پاکې دي او کومې ناپاکې دي، د ټاکنو کمیسیون ته لیږي او د ټاکنو کمیسیون دا تاییدوي چې بالکل پاکې دي. دوی ایمیل لري، د ایمیل په اساس باندې، ایمیل زما سره په ټلیفون کې شته دی، تاسو ته هم خودلی شمه لیکلی دي
چې کمپنۍ چې کوم معلومات موږ لرو په راپور کې داسې مولي دي چې دومره رایه له وخت مخکې او دومره وخت له رایه له وخت نه وروسته ورکړل شوی دي. اوس دلته د کمیسیون کار ده چې دغه رایه
پاکه
نه وي او که دغه رایه
پاکه ده. کیسه دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ وایي چې رایه په قانوني ډول لویدلې دي، کارېدلې دي او بایومیټریک شوي دي، نو دغه رایه ثبت شوي دي، بنان په کوم اساس زه دې ته وایم چې دا به اعتبار دي او باطل شوي دي؟ یعنی د دوی ستونزه د چا سره ده؟ د دوی ستونزه د انتخاباتي ټیمونو سره نه ده، د دوی ستونزه مستقیم د قاضي سره ده. قاضي څوک دی؟ درملو کمپنۍ او انتخابات کمیسیون. د دوی ستونزه تل تاریخ یې وایم، په 2009 هم کې ګوره یوازې یو دقه غواړم، په 2009 کال کې انتخابات نه منم،
د کرزی سره لاس او ګریان شول، $15 million واخیستل، خلاصه شو خبره. ګوره 2014 یادوم، 2014 کې د غنی سره لاس او ګریان شول، جانکیری راغی، صلاحیت ورته ورکوم. 2019 اوس بیا هم اوس دومره ویلی شم 2014 او 2009 نه دی، خلاصه ده. په دې ملت د ورحمیږي او وده وایي چې نور دا هیواد زموږ دی، دا هیواد زموږ دی.
محترم مسولی صاحب، تر اوسه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د ګټون کې او نه ګټون کې پاړه پریکړه نه ده کړې. دا قضاوتونه موږ تاسې پرېږدو، وخت تاسې تقریبا د اخره په 23 د اعلان سي. سمیرا رسا کراسو، د ټیمونو ترمنځ اختلافات د رایو پاړه باندې، همدارنګه د کمشنرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات، له کمیسیون نه دوګونی غږ اوچت، دل کمشنر یو وای، ویان بل وای، درلشا بل وای، دغه به کمیسیون وتوانیږي چې په ټاکلي وخت باندې لومړنۍ یو وروستنۍ پایلې اعلان کړي؟
متاسفانه نظر به این موارد که ما میبینیم کمتر امکانش میره که در تاریخ 23 مقرب ما شاید اعلام نتیجه ابتدایی باشیم. و از کمیسیون های انتخاباتی، بخصوص از کمیسیون انتخابات، میخوایم که در قسمت تفتیش آرا هم کار خود را آغاز بکنه و همچنان در قسمت رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات را که دست های انتخاباتی نسبت به رای ها دارن این موضوع و تعیین تکلیف بکنه و دوباره به کار خود آغاز بکنه، تا اینکه یک بار دیگر انتخابات به طرف بحران سوق داده نشه و ما تکرار انتخابات 2014 را در انتخابات 2019 نبینیم.
خغلی خودون که په لاندو ټکو کې راتوې چې انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه غټون کې دغه نه غټون کې تاسو پریکړه منئ؟
زه غواړم وایم د تب د ټاکنو د قانون او د ټاکنو طرز عملونو مخې هر پریکړه به ټول خو ته د منلو وړ وي، او د ټاکنو شفافیت باید تامین شي، او کمیسیون دې ته متوجه وي چې پوهیږي چې نه باید د سیو پریکړه وشي چې هغه د طرز عملونو او د ټاکنو د قانون خلاف وسی. یا دا پدې کې ځکه نکوم که د سی او مسله وی چې بیا او کزین ټیمونه ونه منی، هغه د غوی خپل کار دی، افغانستان د قانون مطابق چې
هم پریکړه ونه منی،
کومه پریکړه چې د شفافیت د تامین او د قانون د انتخابات او د طرز عملونو په مطابق وشي، هغه مونږ ته منلو وړ ده. غواړم یو څه بولم که یو ټیم د بریا اعلان کوي او یو ټیم ځان ته مخکخ بو وای او وای چې مونږ بیا ولې سره سیمه دي، بیا ولې ورختا دي، ولې خبره ولې دومره جدیت اخلي؟ زه فکر کوم چې ولې شفافیت ویره لري، پرېګ دی مونږ وای چې دغه یو لکو ودیر ضرورت رايو او دغه نورو سلورو مورد رايو چې مونږ اعلان کړی دی او مونږ مشخص کړی دی، مونږ وای چې پاره به څېړنی وشي، پاره به قانوني مراجع پیدا شي، تلته سارون کې شته، دوی باید د سارون کو مخکې دا روښانه کړي چې دا رايو به اعتبار دي کنه دي. ولې یو 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 ټیم چې تقلب کړي، هغه په تقلب باندې ولاړ دي او اساس د تقلب دی راځي بیا د دین دفاع کوي. زه فکر کوم له هیڅ ډول غیر مشروع پریکړو څخه نه باید څوک دفاع وکړي، له غیر مشروع او تور رئیس څخه نه باید دفاع وکړي. مونږ ته معلوم نه دي چې دا رایه چا دي، خو که یو ټیم تقلب نه کړي او سازماندهي نه کړي او دا رایه په خپل دوی جوړ کړي نه، ولې دومره راځي، دومره په شدت او دومره په سراسیمګي او دومره په افسردګي بیا راځي د دین دفاع کوي؟ زه فکر کوم دلته مسله روښانه ده. په 2013 کال کې لکلمر روښانه ده چې انتخابات چا وګټل. تاسو د جنګیری خبرې بیا واورې دي، موږ له متاسفانه یو داسې چا سره مخامخ وو چې هغه ته نه انساني نه اسلامي او نه افغاني ارزښتونه مهم نه دي. هغوی ته د افغانستان سلامتي مهمه ده. تاسو ودل چې ارګ نه څه جوړ کړل، د افغانستان نظام نه څه جوړ کړل. زه غواړم چې وضاحت ورکړم، موږ ته د افغانستان سلامتي مهمه وه، اسلامي افغاني ارزښتونه راته مهم وو، ملي یووالی راته مهم، موږ دا قربانی ورکړه. موږ نه غوښتل چې افغانستان د تجزیه پر لاړ شي، موږ نه غوښتل چې افغانستان د بدبختۍ خواته لاړ شي. که چیرې خدای مکړه هغه وخت کې په خپل لجاجت دوی ټینګار کړی وای او موږ هم هماغه سې کړنه ورسره کړې وای لکه دوی چې کړې وای، بیا د افغانستان سرنوشت کې نننۍ وضعیت د هماغه د ډاکټر صاحب عبدالله د هماغه قربانی وضعیت دی چې هغه قربانی وکړه. موږ نن تاسو زلبیا د ټاکنو د بهیر شاهدان یو. که خدای مکړه دغه سې لجاجت موږ هم کړی وای، بیا به فکر کوم دا وضعیت به بل خواته تللی وای. اوس متمدده چې اجازه ورکړي چې کمیسیون د قانون او د طرز لمنونو د لوایحو په مطابق باندې خپل پریکړه وکړي، نه باید پر کمیسیون فشار راوړل شي، نه باید د کمیسیون په چارو کې مداخله وشي، نه باید لزانه د قانون او د طرز لمنونو تفسیر وشي، او نه باید دومره سراسیمه وشي. کله چې په ټولو امکاناتو سره په ټولو کوکونو سره یو څوک بیا هم ماتې خوري، زه فکر کوم اجازه ورکړي چې کمیسیون رسما اعلان کړي چې دوی خپل ماتې ومني. سید چې د ټولو امکاناتو سره سره به دوی ته ماتې سخت وي، خو متاسفانه د حقیقت د دې پروسې او د بیت عمانی
خغلی اصولي خودون سه محترم وای چې د قانون
د انتخاباتو قانون او د اصول مطابق کله چې پریکړه وکړي شفاف انتخابات پریکړه وکړي موږ د منلو وړ ده. د دولت ساس ټیم په دې اړه څه وایي؟
ستاسو پوښتنو ته راځم. دغه مسله را په یادېږي وایي بګیرش کې نه ګیرید هماغه مسله ده. په خدای خندار عزیز ځینې مسایلو ته تر اوسه زموږ د دولت ساز د ټیم نه په هیڅ وجه د ټاکنو په کمیسیون فشار خو څه تر اوسه موږ ایمیل نه دی ورته کړی چې تاسو څه وکړئ او څه مه کوئ، ځکه دوی په خپل کارو ښه پوهېږي. دوی هره ورځ یو کانفرانس ورکوي او هره ورځ لیکلي پیغامونه ورکوي، لیکلي ایمیلونه ورکوي، اسناد ورلیږي او بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه کار کوئ. اما بګیرش کې نه ګیرید او یا هغه بل چا چې ویل بګیرش کې نه ګیرش هماغه خبره ده. نو د دې لپاره زه یو ښه خندا ورته کوم، بس بل څه نه دي. نو زه دې ته حیران یم چې دغسې یوه مسله راغلې ده چې درواغ دغسې وایي تر څو چې د حقیقت نه هم لوړ وي،
د حقیقت نه هم لوړ وي. فقط درته وایي چې تاسو ته دغه پایلې د منلو وړ دي که نه.
هر کله چې د ټاکنو کمیسیون هر فیصله کوي زموږ دپاره د منلو وړ ده، ځکه د دوی د دې صلاحیت لري چې کومې رایې باطلې کی، کومې رایې باطلې نه کی، کومې بې ادواره کی. د ټاکنو کمیسیون عام او تام صلاحیت د دې لري. بنان موږ په قانوني چوکاټ کې د ټاکنو کمیسیون سره همغږي یو، د ټاکنو کمیسیون سره هم لاري یو او د دوی ملګری یو. په دې کې د دوی د پریکړو سره هم لاس یو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دی سمیره رسا، د دولت جوړونکي ټیم لویان جمال ناصر اصولي او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لویان فریدون خزون نه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
آزادی رادیو هر ځای له تاسو سره.